تادی خبرون تا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې روسیې هیواد ژمنه کړې چې د افغانستان پر تازه او وچې میوې به مالیه له منځه یوسي. د دغې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې په روسیې هیواد کې د افغاني تازه او وچې میوې ډېر مینهوال او د خرڅلاو ښه مارکیټونه موجود دي.
په رسمي شکل باندې د روسیې حکومت متعهد شو چې د افغانستان په وچه او تازه میوه باندې او په سبزیجاتو باندې به محصول او ګمرکي محصول د منځه وړي او دوی ته به سهولتونه هغه مشکلات چې په ازبکستان کې په تاجکستان او ترکمنستان کې په ترانزیتي لحاظ باندې د افغاني سوداګرو د اموالو د انتقال په ارتباط موجود دي د هغې مملکتونو سره به خبرې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې له افغانستان څخه د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مرستیال ښاغلي الکوزي په ګډون 13 افغان سوداګر روسیې ته د سوداګریزو ستونزو د له منځه وړلو او له دغه هیواد سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د خبرو په خاطر تللي وه. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلین وایي چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برښنا د مزو د انتقال تړون لاسلیک شو. د برښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون تېره ورځ له یوې هندي کمپنۍ سره د 199 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شو. تاریخ جوزا د جوزا پراتلسمه تر غرمې مخکې د کی پی ټی ایل کمپنۍ سره چې یوه هندي کمپنۍ ده دغه تړون لاسلیک شو. د شغل توحیدی په خبره د دغې پروژې مصرف آسیایی بانک ورکوي. د برېښنا دغه 1500 کیلو ولټ مزي چې د زر میگا واټ برېښنا د انتقال ظرفیت لري د اړتیا وړ برېښنا د الوان له دشت څخه کابل ته انتقالوي. د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو دېرش پوله یو پاونډ 99 افغانۍ، او اویا پوله یو ایرو 88 افغانۍ، یو شل پوله یو سعودي ریال 18 افغانۍ، یو دېرش پوله د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ، یو 15 اویا پوله زر ایراني تومان 19 افغانۍ او اتیا پوله، او زر پاکستاني کلدار 655 افغانۍ. د خبرونو پای
له سبون کاکړ نه په مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. دا چې ولې په کندوز کې د برمتنې ونې پیښې تکرارېږي او افغان امنیتي ځواکونه د دا ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي، په دې اړه مو په ولسي جرګه کې د کندوز له یوه استازي سره مرکه کړې. خو له دې مرکې مخکې په کوټه کې د حقوقو د پوهنتون د رئیس د وژل کېدو پیښې ته مخه کوو. په کوټه کې د حقوقو د پوهنتون رئیس نن په وسلوالو په ډزو ووژل شو. دغې پیښې په اعتراض کې د کوټې مدافع وکیلانو محکمو ته له ورتګ بایکاټ کړی او درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. پر امان الله خان اڅکزي وسلوالو په داسې وخت کې ډزې کړي چې هغه له خپل کوره پوهنتون ته روان و. پولیس وایي نوموړی ډزو په نتیجه کې سخته پی شوی و او روغتون ته تر رسولو وروسته ساه ورکړه. تفصیل لکوټه دی ازادي راډیو دی خبريال برکوال مخیل پر رپورت کې.
پولیس وایي د پوهنتون رئیس په خپل موټر کې پوهنتون ته پر لارو چې د سپینې او بروري سړک ترمنځ په ترخه کلی کې وسلوال ورته ودرېدل او د هغه پر موټر یې پر لپسې ډزې وکړې چې وایي په نتیجه کې نوموړی سخت ټپي سو او روغتون ته تر رسولو مخکې یې سا ورکړه. له ډېرې مودې وروسته د یوه مسلکي کس د هدفي وژنې پیښه وسوه. که خدای کول موږ به یې په اړه شواهد ترلاسه کړو چې تر شا یې هر سبب و هغه به رابرسېره کړو او په کلاس لرونکي کسان به یې په سزا ورسوو. د کوټې مدافع وکیلان تر دې پیښې وروسته سمدستي د کوټې دولتي روغتون ته راورسېدل. د لا کالج د رئیس پر وژنه د احتجاج په توګه محکمو ته له ورتګ بایکاټ وکړ او درې ورځنی ماتم یې اعلان کړ. وروسته له هغه چې د پوهنتون د رئیس مړی د هغه کور ته یوړل سو، مدافع وکیلانو د کوټې ښار لوی زرغون سړک د موټرو پر مخ وتاړه او احتجاج یې پیل کړ. په ایالتي حکومت کې د شامل پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلۍ غړی نصرالله زیری وایي امان الله خان اڅکزی یو روشن فکره انسان و، ځکه نو د علم دشمنانو هغه په هدفي توګه وواژه. د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزی او اعلی وزیر نواب ثناءالله زهری د پوهنتون پر رئیس دا برید په کلکه غندلی او امنیتي ادارو ته په بیړنۍ توګه د بریدګرو د نیولو امر کړی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
پا په کندوز کې نن یو وار بیا یو شمیر مسافر د وسلوالو طالبانو له لوري له موټرو ښکته او برمته شول. عصمت سروان د دې موضوع په اړه چې ولې په کندوز کې په پرله پسې توګه خلک تښتول کېږي او امنیتي ځواکونه په مخنیوي کې پاتې راغلي، په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي له یوه استازي انجینر کمال صافي سره خبرې کړي دي. کمال صافی وایي
ډېره مننه. په اصل کې لومبۍ ګوته چې دا محلي یا سیمه ایز چارواکو ته یا ادارې ته نیول کېږي چې دوی انتهایی ضعیف برخورد کوي او دوی په ذات کې انتهایی ضعیف دي. که تاسو دې ته فکر وکړئ، یو څه مخکې په عین وخت کې قومندان د ولایت او والي د ولایت دواړه په رخصت باندې راوځي او ولایت همداسې پرېږدي. بلا خبره دا ده، د دې خلکو په منځ کې د محلي چارواکو ترمنځ ډېره لویه بې اعتمادي ده او ډېره لویه نه عدم هماهنګي ده د دوی ترمنځ. بل خبره دا ده چې اوم مرکزي دولت او اوم محلي دولت په مجموع کې د ولس د راضي کولو دپاره یا د ولس د حمایت د مدد د کومک د مرستې د لاسته راوړلو لپاره حکومت، مرکزي حکومت او سیمه ایز حکومت هېڅ قسمه برنامه نه لري.
ممکن هم دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوئ دا په نورو ولایتونو کې هم موجودې وي. ممکن په بغلان کې هم داسې وضعیت وي، ممکن په تخار او بدخشان کې وي، لیکن ولې کندوز د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې تر ټولو ناام نه دی؟
په نورو ولایتونو کې په دغه سویه باندې مشکلات اداره کې زه نه وینم. بله خبره دا ده چې په مجموع کې په کندوز کې چې اداره ضعیفه ده نو دشمن قوي دی، مخالف قوي دی، او چې چرته مخالف قوي دی هغه د خپلو کړنو ته او چارواکو ته بره کړنو ته ادامه ورکوي. خو په کندوز کې متاسفانه انتهایی هم عدم هماهنګي په ډېره لوړه کچه باندې بې اعتمادي او د ولس د لاسته راوړلو لپاره هېڅ قسمه برنامه نه
لري. عدم هماهنګي خبره کوي، عدم هماهنګي نه منظور څه رای دی؟ امنیتي ځواکونو ترمنځ
د عدم هماهنګي نه زما منظور دا دی چې ستاسو یاد دي د دې مخکنۍ واقعه چې وشوه، د مخکنی واقعي دلته مطبوعات لاړل او دغه محل د یو قومندان نه پوښتنه وکړه. د محل د یو قومندان نه پوښتنه وکړه چې دا کار څه وشو. هغه وایي چې دا کار څه کېده، موږ ورته کتل، وایي چې موږ د خپل سوق ادارې نه د پوښتنه وکړه د قومندې، وایي موږ ته قومندان نه کړه شوه، موږ ته قومندان نه کړه چې تاسو صبر وکړئ، زموږ حکم ته زموږ امر ته دا کلیپ موجود دی، مطبوعات نشر ته قومندان معلوم دی، خبرې معلوم دي. ان دا څه معنی لري چې په محل کې یو قومندان د مرکز نه قومنده غواړي چې ګوره مخالفین دي تاسو یو ناوړه کړنه اجرا کوي او هغه د قومندې غوښتونکي یو دي ته تو قومندان اور کوي. دې ته ادم هم هنګي وي یو خبره. بل دې ته ادم هم هنګي وي چې کله دا واقع وشوه د قندوز ډېر چارواکو ته پته نه وي زمونږ والي شه په هند کې دی، په افغانستان کې دی، په ترکیه کې دی، په کابل کې دی، په مزار کې دی، لکه دا هغه نږدې دوه ملاس خلکو ته دا معلومات نه کېده. بل قومندان صاحب امنیه چې کوم دی دا تشریف راولای وروسته به هغه یو یو نیمه میاشت ورو کوچه تاسو ګل په ترکیه کې دی، چاویل په هند کې دی، چاویل دلته دی، چاویل دلته.
دا هم ویل کیږي دی تیر والی په ارتباط هم دا ویل کیږي چې یو شمیر کړي خصوصا چې له مافیا سره ارتباط لري. البته دا دوی ادعا ده وای هغوی کله چې دی مخدر مواد دی قاچاق دی مخنیوي حادثه کیږي یا دوی منافع له خطر سره مخامخ کیږي، هغوی بیا حادثه کوي چې په کندوز کې حالات ګډوډ کړي.
زه عرض کوم زه دغه دوه پیښې مشخصا د قاچاقو یا په دغه مافیاوي پوټکلیو پورې نشم تړلی، البته د دغه تاثیر هم زه نشم ردولی. دغه مافیاوي کړۍ دغه اختطافچیان د کندوز په نامیو کې ډېر لوی لاس راځي. البته دغه دوه مشخصو پیښو پسې مشخص تر پیزه نشم تړلی، خو دا سالم حقیقت دی چې دلته مافیاوي، دلته اختطافچیان، دلته چې کوم دی قاچاقبران، د سلاو قاچاقبران، د مواد مخدر قاچاقبران د کندوز په نامه یو ډېر لوی لاس دی. او په دې کې اکثر ځینې داسې خلک دي چې هغه دلته په مرکز کې ډېر په لوړو چوکیو باندې ناست دي او په مرکز کې په ډېرو مهمو ځینو پسې تړلي دي او د دېو د ځینو لاندې د دېو په ګریوانونو کې دا کارونه چې کوم دی جریان لري.
په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی انجینر کمال صافی و چې د یرغمل نیون د پیښو په اړه نظر څرګندو. نن په کندوز کې څلوېښت تنه بیا وسلوالو طالبانو یرغمل کړل. د هلمند امنیه قومندان د دې ولایت د پولیسو تشکیل په سلو کې څلوېښت خیالي بولي، یعنې د پولیسو نومونه شته خو هغوی عملا حضور نه لري. منتقدین د هلمند امنیت د خرابوالي یا ویلت هم په دې ولایت کې د کافي امنیتي ځواکونو نه موجودیت بولي. په دې اړه نور د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې.
د تیر میلادي کال په وروستیو کې د 215 میوان کل اردو د سرتیرو د بیرته روزنې، تجهیز او تشکیل د بشپړتیا پروګرام د افغان او بهرنیو روزونکو او مشاورینو تر نظارت لاندې پیل سو. خو د ملي پولیسو د روزنې او تجهیز بهیر د تیر یو کال راهیسې پا په ټپه ودرېدیو پر ځای د دولسم ټولګیو څخه هغه فارغانو ته اولیت ورکول شو چې تر شپږ میاشتو مسلکي زده کړو وروسته د افسرانو په رتبه فارغه کېږي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال اکانور کیتونځی وایي د پولیسو د شاوخوا لس زره نفرې تشکیل څخه تر څلور زره ډېر خیالي دي او هر میاشت یې معاشونه د هغوی د قمندانانو او یا اړوند کسانو شخصي جوبونو ته لویږي. کیتونځی چې یوې خبري ناستې معلومات ورکول وویل د هلمند د پولیسو ټول تشکیل څخه څلوېښت سلنه اصلا وجود نه لري او د دې جملې ډېرې د لوړو پوړو چارواکو او وکیلانو په امنیت بوخت دي.
ما بر شما اطمینان میگم که قسمی که تا اعلال از بعضی ولسوالی ها محلات حوزه امنیتی که ما وارسی کردن بیش از 40%
دی وی زتا ستو په ډاډ وایم تر اوسه په ولسوالی او سیمه کې چې موږ خپل تحقیق او بررسی پیل کړی ده د څلوېښت سلنه پولیسو تشکیل خیالي دی او په ذات کې د هلمند پولیسو په تشکیل کې شی وجود نه لري. موږ کسان ته چې د پولیسو په لیکو کې دنده لري او غیر حاضر دي دوه ورځې وخت ورکړی دی که چیرې حاضر نشي له دندې لور کیږي او یا ورسره قانوني چلند کیږي. خوشبختانه ویلی سم چې موږ تر اوسه 200 کسان برطرفه کړي دي چې ماشینه اخیستل کیږي او حاضري نه ورکوي او اتیا تنه نور پولیس مو چې د ځینو داسې کسانو سره په دندو بوختول چې د کورنیو چارو د وزارت سره هیڅ تړاو نه درلودی او ماشینه اخیستل کېدل له دندو ګوښه کړي دي. د پولیسو یوه سرچینې د نوم ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ولسوالیو اکثره پولیس په خاص ډول د جنګي سیمو پولیسو د قمندانانو په خوښه ماشینه اخلي چې اکثره وخت ورته د نیم یا د هغه نه د لږ معاش معادل پاکستاني روپۍ ورکول کېږي. ویل کېږي تر دې دمه د نادالي او مرجي ولسوالۍ د پولیسو د خیالي تشکیل په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال اکانور کیتونځی وویل د مرجي د 450 پولیسو څخه 300 وجود نه لري او یوازې 150 تنه په دندو کې حاضر و خو د نورو ماشینو اته میاشت کېږي چې د قمندانانو شخصي جیبونو ته لویدلي دي.
ما هم در جستجوی زی هستیم که اشخاص افراد که بنامه سرجنگ سره قمندان قبلی در اینج وجود
دی وی موږ بوخت یو چې د پخواني امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنگ په نوم هغه 270 تنه پولیس هم له دندو لرې کړو چې اصلا په هلمند کې وجود نه لري او یوازې د سرجنګ د دوستانو او اقاربو سره دندې سره کوي خو معاش د هلمند د پولیسو د تشکیل څخه اخلي او دا موضوع په رسمي ډول عدلي او قضایي ادارو ته رسېدلې ده او په دې برخه کې د ولسمشر په امر خپل د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مو انکار کوي.
رئیس جمهور برای قضیه کار میکنه.
مل پاسوال اکانور کیتونځی وویل چې د هلمند په سلګونو پولیس د خپلو اصلي دندو پر ځای د ملي شورا د وکیلانو د کورنیو چارو د وزارت د یو شمېر جنرالانو او حتی یو شمېر عادي خلکو په امنیت او ساتنه بوخت دي. هغه وویل د ولسمشر په امر د پولیسو د تشکیل او اصلاحاتو کار پیل کړی دی او تر هغه به دوام ورکړي چې کارونه یې بشپړ شي. په هلمند کې د ټول افغان سرتیرو شمېر 2000 ښودل کیږي. دا چې د دومره سرتیرو په موجودیت کې هم د هلمند جګړه د ورځې نه بلې ته پراخه کیږي یو لامل یې د ځواکونو په منځ کې د خیالي تشکیل موجودیت ښودل کیږي. د هلمند خلک د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د پیل او د خیالي تشکیل په اړه د پیل سو طاقت ورکړی کوي. دوی د 215 میوند کل اردو په چوکاټ کې د ملي اردو د اصلي شمیر د معلومات په خاطر د دې ډول تحقیقات او برسي د دوام غوښتنه کوي.
د اردو په برخه کې د تحقیق وسه او د اردو د کې شمیر د معلومات څه موږ په دې کې نو چې دا کار په اردو کې هم موجود دی دونه سرتیر نسته. دا د هغو سرتیرو سره ظلم دی چې شهیدان شوي دي او وژل شوي دي.
دا ډېر د خواشینۍ ځای دی او موږ په دې ډېر خواشین یو چې څوک د سرتیرو د وینو څخه استفاده کوي. یعنی په دې معامله کې چار څوک لاس لري که هغه سرجنګ وي که یا بل د دولت لوړ پوړې چارواکی وي نو هغه باید په دار وځړول شي هغه قانوني چلند ورسره وشي تر څو نور کسان د دوی څخه پند واخلي او دوی د دې ملت ته د دوی حکومت او د خلکو په وینو باندې معامله کړې ده.
د هلمند پولیسو د خیالي تشکیل مسله نوې خبره نه ده خو په دې اړه رسمي تحقیقات وروسته له هغه پیل کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین ته دنده وسپارله سو د هلمند د پولیسو واقعي شمېر په ګوته کړي او راپور یې ډېر ژر جمهور رئیس ته وسپاري. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې اورېدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په مزنۍ صفه 12.96 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اورېدلی سئ. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤول شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړي چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون، او د ټولو انسانانو بخمن دیدل د هغه حقونو نه چې په ټولنه کې د نافذو قوانینو له خوا خلکو ته پیشبینی شوی ده. برابرۍ اصل په انساني ټولنه کې دا یو اساسي ضرورت ورته. که چیرې په انساني ټولنه کې دغه اصل شتون ونه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګې ونه کتل شي، انسانانو سره دوګونکي عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلند وشي، په دغسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی داسې یو انسان په صفت چې هغه د کامل او انساني صفاتونه برخمند بي ګټه واخلي. بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض وباندې، یعنی یو رواني فشارونه لامل او په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګونکی عمل وشي، دوه ګونکی عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبینی شوی ده، دغونه د ټولو خلکو له اساسۍ یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې دوه ګونکی عمل نه وي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولې متاسفانه دغه اصل باید په اوله مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شانته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونه شي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته عقدې نه ایجاد کېږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی به په آینده کې هم داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فارغ د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په دغسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولې که چیرې دغه په کورنۍ په محدودې کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونه شي، چلندونه دوه ګونکي وي، د جنسیت په بنا باندې ښځو سره یو رقم چلند وشي، لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي، هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې سو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې، یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه، بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي. هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کېږي. کله چې عقدې منځته راغلي، د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کېږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګون کې عمل شوی ده په ډیرو مواردو کې هغه بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات له منځه وړي.
ډیره مننه احمد زئی صاحب. په یو ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتبول څه تاثیرات لري او کچېره رعایت سي پر ټولنه به اثرات څه وي؟
ډیره مننه. ما مخکې تاسو ته ارزو کوم کچېره دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نمونه شروع کړل ته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونی اول کانتا پیاو سترگی گولی ده ده تولین آینده ده حق کورانه سره چه آلتا توپیر موجود ده آلتا نجونو تا پیاو سترگی لیدل که گی اول کانتا پا بل سترگی لیدل که گی دلتا دیر فاصلی ده پکه فاصلی دیر زیادی دی نو کلا چه آقا کورانوی که چه ده برابری اصل پا پام که نیول شوه ده دوی ماشومان کلا چه تولین تا برندی که گی و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی د ډېر فرق سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګې ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی دوی د ټولنې غړو سره ګوري او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي هغه اقدامان د انسانان وي. نو د دوی چلند بیا د وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دو سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شان ته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثر مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډېر زیاته که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفاف سالم راتلونکی ده، ښه راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو نیکمرغۍ پکې نغښتې ده، یعنې یو خوشحاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او که چیرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدوار ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه به وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګ رنګ تعصبات همدا اوس په ټولنیز ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څنګه کې ورنه رنځ ولي همدا اوس.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګوله وګ در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر سره یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ حکومت خایښ نور چې موږ وو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شئ. ملک زاده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباعو ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندلای دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمه ایز هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بي سارې اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورویشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د ښوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه. قدر مون اوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواږ یاست. احمد زئی صاحب، د ورستي پښتني پتوګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده؟ یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل په اړه څه ویل سوی؟
ډیر من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې، ام د قانون لحاظ، ام د اسلام د سپیسیلی دین د اصول او او تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید سل فیصده په نظر کې ونیول شي. ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنه کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي، توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي، د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونیشي، انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونیشي. یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده، هغو ته د لاسرسۍ زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مساعد شي. هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 22مه ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري، خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي. دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل د رعایت دوه لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅ څوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات، یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي او دغه د تساوي توپ حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بناً کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولې که دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډیر اسانتیاوې منځ ته راوړي، او دغه اصل په اصل ته نه درناوی یا تر پخو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنها دا چې انسانان ته ډېرې ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریضه ټولنه منځته راوړي چې په هغه کې به انسانانو ته، کمو انسانانو ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډېر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنه کې به د عدالت په ارزښت باندې خلک نه پوهېږي، و بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټن